طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو محصلینو ستړي مشای خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول جوړی یئ او د نن ورځې د طبي زده کړې د پروګرام لپاره به حاضر شوی یئ. راځي قدرمنو زده کوونکو تاسو خپل کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو درې شپیتمه صفحه پیدا کړئ. په درې شپیتمه صفحه کې زموږ نوی درس دی لیبریکس پیژنو، موټیوال پیژنو، فلوکو نازول پیژنو. خو مخکې لدې چې دغه نوی درس ووایم یو ځل زوړ درس تکرار کوم. راځئ د دوه شپیتمې صفحې پر لور. قدرمنو زده کوونکو، موږ هیپارین پیژندلې دي، تر څنګ یې زولپیډم او اوډین سیټرون مو پیژندلې دي. هیپارین مو وښودل چې آنټي کواګولانټ درمل دي، مانا دا چې د وینې د لخته کېدو مخه نیسي. کلټ یا وینه، البته کلټ یا د وینې کتله هغه نه پرېږدي چې په وینه کې جوړه شي یا رګونه بند شي. معمولا د زړه ناروغان چې د زړه د حملې سره مخ کیږي هغوی لپاره کارول کیږي، یا هغه کسان چې بستر وي او یا د ډایالیسیس پروسیجر پر وخت. د زولپیډم په حق له وپوهېدو انسومیا لپاره کارول کیږي او بېخوبي له منځه وړي. اوډین سیټرون په حق له هم پوهېدلې چې دغه درمل معمولا د زړه بدوالی او د کانګې لپاره کارول کیږي. حمل لرونکي میندې تر ډیره پورې د کانګې سره مخ کیږي، نو دوی ته هم ورکول کیدای شي. هیله ده دغه درس به تاسو زده کړی وي. راځي قدمونو زده کوونکو، په درې شپیتمه صفحه کې نوی درس لرو. لومړی درمل لایبریکس دی. لایبریکس پیژنو. لایبریکس څه ډول درمل دی؟ تاسو انځور ته وګورئ. دغه ټابلیټس یا ګولۍ ډیر عام استعمال لري. لیکل شوی دی دا درمل د ګولۍ یعنی ټابلیټس په ډول پیدا کیږي چې په لاندې حالاتو کې استعمالیږي. د ګولۍ یا ټابلیټس په ډول پیدا کیږي په کومو حالاتو کې استعمالیږي؟ په لاندې حالاتو کې استعمالیږي. کوم درمل؟ لایبریکس د ګولۍ په ډول عام پیدا کیدونکي درمل دي، په لاندې حالاتو کې استعمالیږي. لومړی استراب. استراب خپله انزایټي ته وایي، یعنی د ډار او اندېښنې لپاره. هغه کسان چې انزایټي لري د دوی لپاره ورکول کیږي. استراب یا انزایټي، ANXIETY، دا انزایټي تلفظ کیږي. انزایټي ډار، ویره، تشویش، اندېښنه دته ویل کیږي، یعنی د ډار او اندېښنې لپاره. ګوري انزایټي څه ډول حالات ته انزایټي که په لنډ ډول تشریح کړم ښه به وي، نور یې بیا په راتلونکي کې د ناروغۍ په بحث کې ډیره ژوره تر مطالعې لاندې نیسو. قدرمنو محصلینو، انزایټي یوه رواني ګډوډي ده. داسې ګډوډي ده چې یو کس پکې د ډار احساس کوي، خو له داسې څخه د ډار احساس کوي چې په حقیقت کې هغه د ډار سبب نه وي. ګوره ښه فکر وکړئ، یعنی داسې یو احساس کوي چې دغه څه به ماته زیان ورسوي، خو په حقیقت کې هغه ورته هیڅ زیان نه رسوي. فکر کوي چې زما پلار چې نن کور ته راځي، دغسې نه وي چې په لار کې ټکر ورپسې وشي، خو اصلا دومره د اندېښنې وړ نه وي. یا فکر کوي چې په اتاق کې زه یوازې ناست یم، دغسې نه وي چې یو مار راپسې راشي، خو اصلا دومره د ډار خبره نه وي. ګورئ، نه په کوټه کې مار وي، نه کومه بله ستونزه وي. ده ته انزایټي وایي. یا داسې فکر کوي چې زه په خطر کې یم. زما یو ملګری وګورئ، زه یو مثال ورکوم د دې لپاره چې تاسو د انزایټي په مفهوم باندې ډېر ژور پوه شئ. یو ملګری مو یو ځای ته تلو، په لفټ کې پورته کېدو. کله چې لفټ ته دننه شو، نو سړی ډېر ورخطا شو. د دې لپاره چې موږ نهم منزل ته تلو، په دریم منزل کې یو ځل لفټ ودرېدو، یو ناڅاپه له ما څخه بهر ته ووتلو، یعنی دریم منزل ته هغه بهر ووتلو. ما ورته وویل چې د خدای لپاره موږ خو دریم منزل ته نه ځو، نهم منزل ته ځو، راځه. هغه نه را دننه کېدو. هغې داسې ویل چې زه ډارېږم، زه فکر کوم چې لفټ په ما پسې غورځي. یعنی یو ډار ورسره مل و. نور خو د لفټ هغه غورځېدل هغه دغسې نه و چې هغه به اتمی غورځي. بیا ما د دې ملګري نه نورې پوښتنې هم وکړې. کله چې ورسېدو، اخر یې ټول معلومات راکړل چې دغسې ګوښې چې شم ډارېږم، فکر کوم چې ضربه ونه خورم، یا په ما باندې د کوټې چت را پرې نه وځي، مختلف فکرونه ورسره وو. نو ما بیا ورته وویل چې ګوره، ته انزایټي لرې، د ته اندېښنه یا ډار، دا ډول ډار لري. ګورې، نور خو ډار هر څوک لري. کله چې یو څه په حقیقت کې ډارونکي ډېر نه وي، یا یوه پیښه کیدونکې نه وي، او ته ډارېږې، د ته انزایټي حالت وایي. دا یوه رواني ستونزه ده. معمولا هغه کسان چې رواني ستونزې سره مخ شي، دا ډول انزایټي لري. نو د دې لپاره هم نه یوازې یو لایبریکس، ډیر مشهور نور درمل شته دي چې هغه ورته ورکولی کېږي. هغې ته آنټي انزایټو لایټیک ډرګس وایي. آنټي انزایټو لایټیک ډرګس داسې درمل دي چې انزایټي ختموي. خو د دې درملو استعمال په خپل سر څه نه څه ښه نه دی، ځکه د دې درملو استعمال هغه مشخص انټروال لري په کوم ډوز سره باید استعمال شي او د څومره وخت لپاره. خو یو له هغې څخه لایبریکس درمل موږ د انزایټي ناروغانو ته ورکولی شو. دوهم، د ژور خفګان ناروغانو ته، یا ډیپریشن چې ولري، هغه کسان چې ژور خفګان لري یا ډیپریشن چې ورته وایي، ډیپ سایلنٹ پرسن، هغه کسان چې ډیر ژور سایلنٹ، خاموش، زړه یې هوس نه کوي، هیڅ ورته خوند نه ورکوي، نو هغه کسانو ته هم ښه درمل دی. بل، د خوب ګډوډي، هغه کسان چې د خوب ګډوډي لري، معمولا د انزایټي ناروغان او د ډیپریشن یا د ژور خفګان ناروغان دا سلیپ ډس آرډرس هم لري، یعنی د خوب ګډوډي لري یا د خوب بې نظمي لري، دوی ته هم ورکولی شو. څلورم، رواني فشار، ذهني فشار شتون لري. رواني فشار یا مینټل سټریس د دې دماغي فشار، رواني فشار د دې د ختمولو لپاره هم کار کوي. دا چې قدرمنو زده کوونکو، لایبریکس کې دوه ډوله درمل سره ګډ شوي دي. یو درمل د هغې څخه هغه همدغه شیانو ته کار ورکوي چې ما لیکلی دي، خو بله برخه یې هغه د هضمي سیستم ګډوډۍ له منځه وړي چې هغه دلته لیما پاتې شوي دي. تاسې پنځمه شماره ورته ورکولی شئ، دغه سپین ځای کې ولیکئ چې د هضمي سیستم ګډوډۍ له منځه وړي، د هضمي سیستم ګډوډۍ له منځه وړي. لایبریکس د معدې ناروغانو ته هم ورکول کیږي، او د دماغو هغه ستونزې چې فرضاً اضطراب یا انزایټي شتون لري یا ډیپریشن شتون لري، هغې ناروغانو ته هم ورکولی شو. تاسې دغه انځور ځان ته نږدې کړئ. د قطي باندې لیکل شوي دي لایبریکس د دې لاندې فارمولا لیکل شوې ده. ګوره لیکل شوې دي کلورو ڈیازیپوکسائڈ، کلورو ڈیازیپوکسائڈ او بل کلائیڈینیم برومائڈ. کلورا ڈیازیپوکسائڈ دا ماز د کوی خیر د بیا پراتلونکي کې ویل کیږي فارمولې. کلورا ڈیازیپوکسائڈ دا اصلاً د انزائټی یا پلن ډول کوم رواني ستونزې له منځه وړي. کلورا ڈیازیپوکسائڈ او کلائیڈینیم برومائڈ دا برخه د هضمي سیستم ګډوډۍ له منځه وړي. فرضاً کومې ګډوډۍ؟ د معدې تیزابو تولید کموي، تر څنګ د کولمو حرکات هغه نرمال کوي، د معدې د زخمونو لپاره یې ورکولی شو. په ټوله کې د هضمي سیستم مختلف ستونزې له منځه وړي. ښه، احتیاط لیکل شوی دی د زړه ناروغان، د لوړ فشار ناروغان او د حمل پر وخت باید احتیاط وشي. د زړه ناروغانو ته باید دغه درمل دوامدار ورنه کړل شي، ځکه یې باید ورته ورنه کړو چې دا د زړه په حرکاتو کې ګډوډي رامنځته کولی شي. او هلته د زړه ناروغ پخپله د زړه ستونزې لري. د لوړ فشار ناروغانو ته هم نشي ورکول کېدای. د حمل پر وخت هم احتیاط پکار دی، یعنی که د لږ مهال یا لنډ وخت لپاره کارول کیږي کومه ستونزه نشته، یا په داسې وختونو کې فرضاً کله چې حاملګي 15 میاشت ناوخت وي، شپږمه اوومه اتمه، په دې میاشتو کې هم درمل تر ډیره پورې ډیر نقصان نه لري. معمولا درمل په لومړیو میاشتو کې، فرضاً د حمل په لومړۍ میاشت، دوهمه میاشت، دریمه میاشت، په دې وختونو کې په ماشوم باندې ډیر ژور تاثیر لرلی شي، چې هغې ته فرست ټرایمیسټر وایي، لومړی ټرایمیسټر. ښه، د لایبریکس په هکله پوه شوی، موټیوال ته راځو. موټیوال ډیر مشهور درمل دی. همدغه کوتای وګورئ، په دې کوتي کې د موټیوال ټابلیټس دي. لیکل شوی دی دا درمل د ګولۍ په شکل پیدا کیږي او د لاندې ستونزو لپاره کارول کیږي. د ګولۍ یا ټابلیټس په ډول پیدا کیږي، لاندې ستونزې له منځه وړي. لومړی ډار یا اندېښنه، ډار له منځه وړي، چې اندېښنه یا انزایټي هم ورته وایي. دوهم د فشار یا سټرس د کمولو لپاره. دریم د خفګان د له منځه وړلو لپاره. ګورئ، ډار، فشار او خفګان د درې واړه له منځه وړي. بل لاندې لیکل شوی دی فلوکونازول، په قوس کې هم فلوکونازول لیکل شوی دی. څه لیکل شوی دی؟ فلوکونازول، فلوکونازول دا پیژنو. موټیوال په هکله پوه شوی، معمولا عصبي ناروغانو ته ورکول کیږي چې اندېښنه یا انزایټي لري، فشار لري، دماغي فشار لري، خفګان لري، هغوی کسانو ته موټیوال ورکول کیږي. خو دوامدار استعمال بدن ته ستونزې راوړي او په دې باندې معمولا ناروغان روږدي کیږي. بل فلوکونازول پیژنو، دا یو انټي فنګل درمل دی. انټي فنګل باندې تاسو مخکې له مخکې پوهیږئ، هغه درمل چې د فنجیانو یا د فنګسونو ضد دي. فنجای او فنګس یوه خبره ده، هغو درملو ته انټي فنګل وایي. دا یو انټي فنګل درمل ده، یعنی د فنګسونو ضد تاثیر لري. د فنګسونو په واسطه بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کیږي، لکه د پوستکي انتانات، د خولې او وریو انتان، د مغزو د پردو انتان او داسې نور. ګوري، د پوستکي انتانات، د خولې او وریو انتانات، د مغزو د پردو چې هغې ته میننجس وایي، د هغوی انتانات او داسې نور له منځه وړي. یعنی هدف دا دی چې که پورته ستونزې د فنګسونو په واسطه رامنځته شوي وي، نو دا درمل توصیه کیدای شي د ګولۍ، شربت او ستنې په ډول پیدا کیږي. فلوکونازول ډیر مشهور درمل دی. ګورئ، د فلوکونازول په هکله پوه شوی، انټي فنګل دی. کله چې انټي فنګل شو، په هر ځای کې چې انټي فنګل کلمه تاسې وینئ، دا په دې معنی چې د فنګس یا د فنجانو ضد. فنجان یوه ډله میکروبونه دي، مایکرو ارګانیزمونه دي، مختلفې ناروغۍ رامنځته کولی شي، چې یو له هغو څخه په پوستکي باندې انتانات پیدا کیږي، پوستکي باندې داغونه پیدا کیږي، پوستکی خارښت پیدا کوي، لکه رنگ وارم ناروغي یو ښه مثال رنگ وارم ناروغي ده. یا د پوستکي مختلف نور انتانات یا د خولې انتانات ګورئ، په خولې کې ځینې وخت زخمونه پیدا کیږي یا وری خرابیږي، یا د مغزو پردو التهاب چې معمولا د باکتریاو په واسطه هم رامنځته کیږي، د فنګسونو په واسطه هم رامنځته کیږي. که چیرې د فنګس په واسطه رامنځته شوی وه، نو موږ فلوکونازول ورته ورکولی شو، انجکشن یا ستن ورته ورکوو، ځکه ډېر شدید حالت دی. کله چې د دماغو پردو التهاب رامنځته شي، نو ډېر عاجل اقدام باید وشي. او معمولا د مغزو د التهاب پر وخت یو نفر سختې کانګې کوي، نو د خولې له لارې که یو درمل ورکوو، هغه بیرته بهر ته راځي او کوم تاثیر نه کوي. قدرمنو زده کوونکو، د فلوکو نزول په اړه پوهیږئ، د ملهم په ډول هم پیدا کیږي، خبر اوسئ. د ګلای شربت او د نورو یعنی د ستنو په ډول سره هم پیدا کیږي. د پوستکي لپاره موږ ملهم استفاده کوو، ګلای هم د سیستمیک انفیکشن لپاره، که چیرې فنګس موږ فکر کوو چې په وینه کې دی او یا په دماغو کې د فنګسي انتاناتو د له منځه وړلو لپاره یې هم کارولی شو. یعنی ګولۍ دا معمولا هغو ناروغانو ته ورکولی شو چې څناسه سټیبل وي، ثابت وي، خوراک کولی شي، کانګې نه کوي، هغوی ته توصیه کولی شو. قدرمنو زده کوونکو، درس ته همدومره بس وي. تاسو نن راسره لایبریکس، موټیوال او فلوکونازول وپیژندل. هیله ده دغه درمل درسره حافظې ته وسپارئ. راځئ اوس لپاره به حاضري واخلو. نن ورځ زموږ 24مه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د سی توری دی. هیله ده په 24مه درسي خپرونه کې به د سی توری دایره تاسو توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
TV زدکړي
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.